سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې په کورمه کې د فرقه ایش خړو دواړو ښکېلو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی دی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویان محمد علي سیف خبري اژانسو ته ویلي چې شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې چې لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره بریدونه ودروي، ځکه چې د اوږدې مودې حل په لټه کې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په کورمزوله کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د نومبر په 20مه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسان یې ووژل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي وسلوالو کسانو دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه مخکې له دې چې سیمې ته یو حکومتي پلاوی د کړکیچ د کمولو په لټه کې شي وسوځول. اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلی او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د شنبې په ورځ په یو بیان کې د نهرین برید غندلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د 2 مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور احمد لکنوال په 10 کروڑ هندي روپیو نږدې 1,200,000 ډالر چنای سپر کینګز واخیسته. د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل د 2015 کال د لوبو بولې په سعودي عربستان کې پیل شوې چې نن پکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او سلو بولر نور احمد لکنوال وپلورل شو. تر نور مخکې د آی پی ایل پر روانه بولې کې رحمان الله ګورباز د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې لخوا په 2 کروڑ هندي روپیو اخیستل شوې. سږ کال د آی پی ایل بولې ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي دي. د ویل د چې راشد خان بیا لوړاندې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 13 کروڑ هندي روپیو څه باندې 2,000,000 ډالر له ځان سره ساتلې ده. ازادي رادیو ته غوګاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اورئ او همدارنګ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندې بڼه اوریدل شي. ورزو ته پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروگرام کې دا اوري چې د پاکستان په کورما کې سنیو شیا ډلو چې مخکې ترمنځ د سختون خطو راپورنه ورکړل شي او یو ورزینه اوربند باندې موافقه کړی ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو امنیتي تدابیرو سربیره نن لاریونونه کړي دي. هلته دغه تحولاتو افغانان هم اغیزمن کړي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي. سلور طرف تلارې بندې دي، نه چیرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
نور رپورټونه به هم ولرو. د افغان غالي اوبدونکو ښځو له ستونزو به هم په دغه پروګرام کې خبر شي.
یک قالین در مدت 4 ماه الی 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، پر درد میشیم، خود ما خونک میخنسیم، بغل میشیم دیگه.
در دی شیبی
د ازادی رادیو خبری ټولګه
پیل بده. نهرین په خونړی بریدو کو اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې پلاوی په کابل کې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د نهرین د غبریت غندلې او د قربانیانو د غوی له خواخوږ سره نو د غوی له کورنۍ سره خواخوږي خولې. په بیان کې دا ویل شوی چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. یوناما هم ورځ مخکې د نهرین برید وغانده او پر طالبانو غږ وکړ چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې تېر ورځ د نهرین د برید مسؤلیت ومانه. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټد خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 30 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوې لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یو لس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې به خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې لوړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا ددې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یوناما دغه شان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت خبر ورکړی دی چې په کورمه کې د فرقه ای شخړو دواړو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. دواړو خواوو د حکومتي پلاوي له رسېدو وړاندې دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه هم سوځولي دي. دا نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د نومبر په 28 په کورمه کې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسانې ووژل. اخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره او سربیره په دې چې اسلام آباد ته ټولې مواصلاتي لارې د حکومت لخوا په کانتینرونو باندې تړل شوې وي، د پاکستان د بندي د پاکستان د تحریک انصاف د بندي مشر عمران خان لزګونو پلویانو مظاهره وکړي. دوی د خپل مشر او د تحریک انصاف د ګڼو نورو بندي غړو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د دغه نوی تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د پلویانو د مظاهرو او لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسې پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یو این ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې دے تاسو ضرورت نه سوای دوی دی بیرون نه راوځي ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دي څوک نه وځي او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضی گرفتاری سوي وي بعضی خلک به نیول سوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوي افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلودا پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نه ورپسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو. ولا کې زمونږ د ورور پته لګېږي چې دا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې اوس بېخي ګرځي. نو دا خو ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې نږدې دېرش تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
نه با خشونت علیه زنان، نه با خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورده مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړه سورتنی کمپاین کې برخه اخیسته. دا کمپاین د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر 13 چې د بشري حقونو نړیواله ورځ دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلي ویلي، دغه شپاړه سورتنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یوه ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړه سورتنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین 16 روزه مو میتنه
زموږ داش پړه سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداده کلای زنای جوړی بشه شوه میتنه
دغه شند افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کاپ 19 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بېوزله او لږ پرمختللو هیوادونو لږ تر لږه 1 تریلیون ډالرو بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د کاپ 19 په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدې چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارد ډالري موافقه په تصویب پای ته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شوه، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې وه، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بیوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 19 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کال د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
و اوس هم ورزو د غالی اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر ښځې او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوخت دي وایي په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د غالۍ اوبدلو کمې پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چارام نه پی کېږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید له تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قلم بافی کار سخت است که ما د قلم بافی مریض میشم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالۍ اوبدونکې ده وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي. د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبم. یوه غالۍ په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالۍ اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. د شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي. عبدالرازق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالۍ اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیرې خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سوی یم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کېدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریه نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې غالۍ اوبي په سری ناروغیو، سینه بغل او د تنفسي انتاناتو اخته کیږي. د سږو او ستوني په برخه کې یې درد او سوزش پیدا کیږي. هغه کسان چې په دې صنعت کار کوي باید له ماسکونو استفاده وکړي او د دوړو څخه ځانونه تر ممکن حده وساتي.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکي له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمه تنخوا ترلاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یادې ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیونه متر مربع څخه 303 میلیونه متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي او د غالیو د تولید ارزښت 313 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالۍ اوبدل کیږي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.
سخت تشویش اخیستی لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوګاست او سم ورزو د زنغوزه او جلغوزو پرتباد باندې ریپورت د زنغوزه افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچه میوې د بازارونو له پیکه کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزه او راټولولو د قناتوار ګټه نشي ترلاسه کولی او په خبرې لازم بازار هم ورته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅه مني چې د تیر په پرتله د زنغوزه یو بیې راټیټ شوي او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کېږي سږ کال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي یا جلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي، څنګه راټولېږي او په اړه نورې خبرې د فیروزي عزیزي په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وای بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دی توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر رحیم و، که څه هم په افغانستان کې سکل د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو دغه مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي هم آزادی رادیو ته وویل:
نه مخکې خیر دا سکل خو خلک ډېر توانی دي او چا غرونه غوټه خست کوي ډېر توان کوي. موږ باید دغه کومه هیوادونو ته دې ورکوي، موږ دا خپله قرارداد وکړو د هیوادونو ته موږ واستولی شو.
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سکال یوازې له خوست ولایته 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشټوالي ناهیلی دی.
سکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات شي تر 15000 ټنه پورې. جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه یې متاسفانه شکلته چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یې یو ټن یې په کلدار باندې خرچېږي بدبختانه. نړیوال بازار ته تګ
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال 10000 ټنه وو، خدای چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سګنی حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل، چې 60% مصرف یې شرډي ورکول او 40% یې تاجران ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیات یې چین ته صادرېدل. اوس څوره خصوصي په خپله مټ
خغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو ډېر څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپل د اصل توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده، ځکه چې کچرته جلغوزي وخوړل شي نو به دا خلکو یخنیم لرن کی
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویتامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر.
جلغوزه ویتامین کی لري چې ویتامینونو کې تر ټولو مهم ویتامین دا او چې ویتامین کی د انسان په بدن کې نوی بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي د یغوی نه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې موږ ورته وایو فاسفورس. دا منرال چې دا ډیر مهم دا د هډوکو لپاره غاښونو لپاره مهم دا او بل چې دا مګنیزیم ما مګنیزیم لري چې موږ مګنیزیم ورته دا په دې کې موجود دا او دا د بلډ پریشر د وینې د فشار د کنټرول د پر ډیر مهم دا مګنیزیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازري ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي. خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی. دا شید را ټولولو پروسه یې څه ډول ده؟ افغان سوداګر علي مرخان په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل سوې وه. خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نواب میرزا وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي. د یادونې ده چې د افغانستان جلغوزي د تېر جمهوري نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیسته وکړه او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه وکړي نو کو نو دا شه دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زارو خیر د کلیم او موږ خستون زدا غل سه خوانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سه او سړک مو به اندازې زیات خراب مسل مرزان شې پیش لدرن زکه بل وساره سره به پروسه زو موږ درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله د دې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب لري د طالبانو حکومت وای سخت کلمو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو لوبوټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
دمنې په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مصايب چې زه و دا اوس بل څوم کوته میاشت خو اخر بیا څه بل پر تر بیا مواد ترلاسه
دا چې مینه ولی احتیاط تلاره هواروي او ځینې ناکام بیانان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متی ولا وزیري سره مرکه کړي.
په ابتدا کې د غم د ریکول لپاره انتخاب کړي دي خو د دنه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشی پری خودلو وست می خلق درناوی کوي.
دا عمل خو انسان تو شوری د کورا د مورا د پلارا د مجلسه د جماعت نه د کلینا د هر یو زینه لري کوي. بس یې زه خود دې ډیران د پوشوري بس چې دا ډیران یو تا نه سي د عمل
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس ناسره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
سره ول ناروغي ډاکټر صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
دمنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه یې د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته راسره وکړي، د اصلاح سوو تخمونو مرسته راسره وکړي چې موږ یې وکرو، ښه حاصل ولرو او په هغه ګزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا کړ
مغز دمون خراب کړ واډو کې دمونګه پوچ کړ غاونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 170 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوو مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه د اوس لرسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بله پرتر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړی چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېرې ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته او حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې دګې څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتاد کیږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه صرف سره یو سړی نه معتاد کیږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف په دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نه وي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هر مواد مصرف کردی چه شیشه یا میتا انتا فیتامین ارتو بکیگی چه دی پر ابتدا که در غم لری کول لپاره انتخاب کردی، خو دل خبر ندی چه دل ذهن او صحت دروان تا سوم رسدمه رسوی یو راه کار دی، خو غیر سالم راه کار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډېری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لري کوي، غافل دی چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي. که هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي. که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري، هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې، کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي خپل معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لریوالی ورسره دلایل څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډیرې معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوی شي؟ آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هرڅه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. دا مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي، چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بېرته معتاد سوی دی. سفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویله د پوشری ولس کاله کورم، بس دیو بیا غیرت یار دوست و جنا کوشش کړه د عمل باندې راغل او د عمل ناشته است پوشری درس موږ د لاسه پاتې شو پوشری بس تا اعلی تر ورسید. عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشری د تش سیګریټ نه نیولې پوشری لاسم سیم کیوم او دا غنه بعد هم دا سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 نه بس بیا تاریخ او تاریخ نه کوډر تر ورسید. بیا دا غنه بعد ما کله واده وک پوشری او د واده د بچو خوون شم پوشری بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو سیکنډ هند بوټان پوشری کوم چې خارج نه راتله پوشری کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوشری په خور ته په خور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه چې ډیر وخت دکانداري وکړه پوشری دکانداري نه دینه شه د وژن رانا دکان هم در لاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډیر زیات ما لاړه پوشری د سیوې د کورونه نه بره لاړه د ورځې به د سیوې پوشری چاته سو هم زرم دوله سو هم چې سو ګوته ترتله پوشری وګل په دینه شه ورکول تر نه پورې نشه کړی دا ډیر لاس کرے کیږي الحمدلله پوشری د بل لاره نه ما پوشری داسې پیداګیری داسې پوشری کار نه کړی پوشری چې پاوې باندې بیا د شاکور ته وخت هم یې پوشری د سیو بل غلط کار کړی پوشری او پیسو باندې بیا تر معامل کړی ورونه عمران ناراضه پلار عمران ناراضه پوشری په دغه ارمان ګور تر نه لاړ او دغه ارمان زمنګ د پلار مغه د پوره نشو پوشری او مور هم دغه مور هم ژوندۍ ده او اوسم کوشش کوم پوشری په دې ځای کې بستر یم وړم پوشری چې د عمل تر کومه داغه په ژوندۍ نه باندې او داغه دوا وخت دا باندې نیم ځل د بستر شوی چې دغه ځینو غوته پوشری او بس چیرته دغه یو انډیوال سره بیا مخ شو پوشری چې هغه د عمل باندې اختوی او سترګې مې سره ولګي پوشوري او هغه په دغه عمل وګورو نو به زمونږ لري نه ورته خبر وانه وخویږي پوشوري بس پوشوري چې کله انسان عمل پرې دی باید د دې نه لري هجرت وکړي دا چې یو ځای ته لاړ شي د عمل په نظر ونه لګي پوشوري انداسې ملګری په نظر ونه لګي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوشوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځای نه لري کوي بس یې ځای خو د دې ډیران د پوشوري بس چې دا ډیران میو د تناسب د عمل خلکو سره هغه وخت خیمه او خیسېګه مپوشوري او خمینه را سره کوي او خ ناز را کوي او خ په خندا او په خوشحالي او خ قدر او خ عزت نه کوي چې کړه د عمل نه کوم ځکه کله په دې عمل باندې خلک یې د پوشوري بس د هر یو سړي پوشوري بده می سېګم پوشوري او څه په لارم تیریګم بس څه هغه کاغه بدن داغه نه سېګم پوشوري داسې احساس کوم چې ده د معنا بد راځي مخدر مواد ترخه خاطر د پوشوري چې ډېر یو خو پلار یو داسې پلار پوشوري چې الله تعالی ما کرا کړه وو ډېر یو غیرتی پلار ډېر کړهونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحر پورې تلاوت ډېر کوشش پوشوري چې بچي ادا کارم خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیرو چې کله دنیا نه لاړ پوښیرو دا و سرمان کو اوس لاس ته سن راځي تر نن پورې پوښیرو په دې باندې جاړم پوښیرو چې کله مزه په بالخ باندې سر کې د ماما تر پیار شي نو زما سترګې ډکې شي پوښیرو او بس حتی دې پورې چې بالخ لون شي نور پوښیرو د ډېرې جاړانه دا مواد می استعمال کړی نو ور نو اوس په ډېر ژوند خو پوښیرو تر ډېر حده پورې د زما ډېر ملګري پوښیرو اوس پوښیرو څوک په خارج کې څوک چیرته څوک چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوری او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوه شوری بس دا هم زیاده په شپخانه کې راځي متحدینو سره
ترنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زچه وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نستاب خو بلی درد نه کوي
نه نه د نستاب می درد نه کوي ما ته له دواخانی نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میشکیږي چې لګې هیڅ ګټه نه ده درته کړې یو سات آرامې بیرته هغه دردونه در پوری شي
نو څه وکړم بله چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړ شه
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري را کوي
وسړیه داسې نه وي چې خدای مکړه د نس تب دې خراب شوی وي که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو
د نس تب خو مې دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاري داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي راځه ډاکټر ته به دې بوزو هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي
سمه ده لاړ به شو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه آفرین
وای 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 خدای دې الله سمه ونی سره ګزره
ته دل سره کړه دغسی
آفرین
وو دغسی
آفرین دغسی ته د لمن پورته کې د نستاب دی وګوره
خلک تاسو دغه دی وګوره
د نستاب خو جوړ شوی دی
نو چې د نستاب جوړ شوی ولې په تکلیف دی
د نستاب خو بيخي جوړ دی خامخ بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای او ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم خو اوس مې چندان درد نه آراموي
څه شی پیچکاری ما خو تاسو پیچکاری نه مې درکړي تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو که ناروغ له درده ډېر په تکلیف و نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو نورې نه ورکوو ځکه چې بیا ورباندې محتاط کیږي
ډاکټر صاحب زه له درده ډېر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای ما نوره دوا درکوله درد به دې آرامه شوی و ښه په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیچکاري لګې
ډاکټر صاحب یوه میاشت کیږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاري ژر ونه در رسیږي څه در پیخیږي
نه آرامه کیږم ډاکټر صاحب ډېره خوله کوم رنګ مې سور اوړي نسناسته راته پیدا کیږي او بدن مې سخت درد کوي وای وای
بس بس پوه شوم تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې دی په پیچکاریو معتاد شوی دی لکه پوډري داسې دی
ډاکټر صاحب رښتیا زه معتاد شوی یم
هو له بده مرغه چې معتاد شوی
وی خدایه دا په څه بلا اخته شول
خورې دا ستاسې خپله لاسه هدي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله خو تاسو په خپل سر پیچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانه نم دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام